درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیلو پر یو بل د اتمې ورځې لپاره بریدونه وکړل. د اسرائیلو هوایي ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلی دی چې تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباریو کې برخه اخیستې. د اسرائیل دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایران وسلې جوړولې. ایران تر اوسه په دې هکله څه نه دی ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودانۍ ډیرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا په ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمېر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس عراقچی ویلي وو چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نه شي چې په ایران د اسرائیل بریدونه روان وي، خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ریپورټ له مخې اوس عراقچی هیله مند دی چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه ډیپلوماتیکه حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمېر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څاروي پاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د ریپورټ له مخې پخوا به هر ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تیرېدې، چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسېدلې. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې د افغان کډوالو لاسنیوی کوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو کډوال وایي که مجبور شوی نه وایي خپل ټاټوبه نه پرېږده.
کله چې موږ راتلو دغه د کډوالي ژوند هم پیل کاوه، نو زه خو ډېر خفه هم په دې شوم چې خپل هېواد هر چا ته ډېر محبوب ته او هر چا ته ډېر ګران ته، خپل هېواد مې خوب ډېر خفه وم.
یو افغان سندرغاړی له دوو اونیو راهیسې لا درکه شوې ده. ایران او اسرائیلو نن هم پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړل. او په اروپا کې افغان سندرغاړو د کنسرتونو په اړه هم ریپورټ لرو. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې وخت کې راځي چې په تیرو څلورو کلونو کې په سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په ګډون د مختلفو دلایلو له کبله اړ شوي دي چې خپل هیواد پرېږدي. یو شمېر دغو افغانانو چې په ایران او پاکستان کې پناه اخیستې ده تل په دې هیوادونو کې د پولیسو د ځورونې او سختو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی دی. نور تفصیل د ما د همکارۍ په ریپورټ کې.
مننه موږ له زینو کډوالو سره په ایران او پاکستان کې خبرې وکړې. مثلا له پاکستانه یو د تیر جمهوری نظام یو خواني پوزي چې د امنیتی مشکلاتو له وجې نه د تیر درنیمو کلونو راهیسې پاکستان ته پناه وړې ده. وی ویل چې هلته له سختو مشکلاتو سره مخ دی او د پولیسو لخوا وخت نه وخت زورول کیږي. دوی وایي چې د ژوند دغو سختیو او د کډوالۍ ننګونو زخت زیات نه هلی کړی دي او بیرته افغانستان ته ګرځېدلای نه سي ځکه چې هلته له ګواښونو سره مخ دي. خو له دې ډلې په ایران کې ځینې کسان ځینې افغان کډوال د نورو ستونزو سربېره د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو نه هم خوندي نه دي. دوی په دې اړه وایي چې حیران دي چې له غزه یا بل چیرې ولاړ سي. مثلا د مرزیه په نوم یوه پخوانۍ افغان مدني فعاله چې دوی هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړې وایي چې د ټولو افغانانو خصوصا کډوالو هغوی چې د امنیتي ګواښونو له امله دې ته مجبور شوي چې ایران ته لاړ سي او په دې پوهېږي چې بله لاره نه لري چې خپل هېواد ته ستانه سي له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دغه راز یادونه باید وکړم چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړي او هر ورځ له دې هېوادونو زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته سندونکو چار وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې ورستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ لپاره راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیې نه 5,200,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي. البته دغه ډیرای ستنه شوي کسان د کوربه هیوادونو لخوا په زور ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د دوی لپاره اسانتیاوي برابرې کړي خو ځینې افغانان چې هغوی په دې ورستیو کې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شوي دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نه هم د کار زمينه ورته برابره ده چې دوی وکولای شي په غو کار باندې د خپل کورنۍ نفقه برابره کړي او نه هم دوی سره مرسته کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو په بیلابیلو البته نړیوالو ادارو او سازمانونو په بیلابیلو هیوادونو کې په ځنګړی توګه ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په دې وروستیو کې لاتیا زیات مدني ټولنو او د بشري حقوقو سازمانونو د ښځو خوځښتونو په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اعتراضونه کړي او نړیوالو غوښتنې چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي. د غبن ستونو د جون په شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پرانیستي لیک کې ویلي چې زرګونه کډوال اوس د 10 کړو روغتیاي پاملرنې د کار خوندیتوب د سرپناه او تر ټولو لومړنۍ بشري حقوقو ته لاسرسي به برخې دي. د غراز د غبن ستونو په پاکستان کې د کډوالو د وضعیت خصوصا د مختلفو نړیوالو سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده. اسا کال د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا له کډوالو سره د پیوستون شعار باندې اعلان شوی او یاد سازمان ویلي چې اړینه ده له الفاظو هاخوا حرکت وسي او دغه کسانو لپاره معنا لرونکي اقدامات ترسره شي چې دوی تېښتې ته اړ شوي دي. خو دغه راز د کډوالو د چارو ځینې پوهان وایي چې کوربه هیوادونه مکلف دي چې پناه غوښتونکو لپاره د حقونو یوه مجموعه جوړه کړي او د دوی بنسټیز حقونه خصوصا انساني کرامات او بل تر ټولو مهم حق دا ده چې دوی بیرته په زوره خپل هیواد ته حالت چې دوی له ګواښونو سره مخ شوي آلته بیرته ستانه نسی. د یادونه ده چې ګڼ افغانان له څو لسیزو راهیسې خصوصا د طالبانو له حکومته وروسته د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان امنیتي ګواښونو، ستونزو، اقتصادي او بیکارۍ له امله ګاونډیو هیوادونو خصوصا ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
مننه. درنو اوریدونکو، د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په ریپورت کې د هغو مشکلاتو او ستونزو واوریدل چې په میلیونو افغان کډوال له هېواده بهر ورڅخه غالي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. کشمیر خان زرملوال تقریبا 15 کاله کېږي چې پاکستان کې اوسي. د مرکه په پیل کې مې له هغو پوښتل چې په کډوالۍ کې یا په مهاجرت کې څه تر لاسه کړی او څه له لاسه ورکړي. هغه په جواب کې داسې راته وویل:
موږ خو چې دا په نیمه سو ناوې کې کله چې په خاني شوروي په افغانستان باندې بدبختانه يرغل وکړ، نو له هغه ورځې نه راپېږه خو موږ راغلي یو کډوال یو تر نن ورځې پورې د کډوالۍ شپې ورځې دلته په پاکستان کې تیروو. نو ما تخپل باندې کله چې موږ راغلو دغه د کډوالۍ ژوند هم پیل کاونه زه خو ډېر خفه هم په دې شوم چې خپل هېواد هر چا ته ډېر محبوب ده او هر چا ته ډېر ګران ده. خپل هېواد مې پرې خوب ډېر خفه ومه. نه او بل داسې و چې کراغل نه وینو هم مشکل وو.
زر ملوال صاحب یعنی تقریبا سلویک پند سلویک کال په خاطر چې کلل خپل ټاټو بی نراوا وخته په واخه هلک وی عمر باندې زیات نو الته دې تل لا سوارکل الته دې خپل کورو پټیان پټی دیو د کاکا د درزمن دیو پاکستان د تل راغلی څه دې تر لاسه کړل نه ځوان څومره بدل سو
نو ځوان خو یو کوم زه چې تل لا سوارکل هغه دې مزه خپل تاسو به یو هغه دې مزه خپل کورو یو کوم هغه لا سوارک د کښې دا یو نو ورسته شو فورابیان سکل جګړه پیل کړه به ځکه چې هیچ چاته نه کتنه به یې تور کوت نه به یې سپین کوت نه به یې شپه کتنه به یې ورځ کته کوم وخت به چې دغه لندې بمبارۍ دي دغه هوایي بریدونه به یې وو دغه به یې کولو نو په دې کښې چې موږ کورونه ټول وران شو ویجاړ شو نو موږ ډېر خفه وو په دې باندې او دلته چې راغلو ته وایې چې مثلا څه م ترلاسه کړه په کډوالۍ کښې کډوالۍ کښې موږ دا ترلاسه کړه یو خو لکه څرنګه چې اسلام ویلی دي چې هجرت فرض دی ځکه هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله باندې کړی وو نو زموږ هجرت هم بالکل د هغه سره برابر وو خوشبختانه هجرت هم را وکړه دا سیمه وو چې موږ خپل هېواد ترک خپل هېواد ترک نه کړو موږ ولاړو پخواني شوروي او د هغه د لسکور شو په ضد باندې موږ مقاومت پیل کړو الحمدلله دا کامیاب هم شو.
حاجي صاحب زر ملوال صاحب اوس تاسو پاکستان کښې اوسئ
بالکل
هلته ماشومان دنیا ته راغلي دي لسګونه کاله کېږي هلته اوسئ خو بیا مو هم زړه له افغانستان سره تړلی دی یعنې ځان د پاکستان هم نه بولئ ځکه چې اسناد نه لرئ او هلته هم افغانستان سره هم زړه تړل سوی دی خو هلته هم ډېر تغیرات راغلي فکر نه کوئ چې دا ژوند طبیعي عادي نه دی سخت ژوند دی؟
ډېر سخت ژوند دی یو خو دلته لکه تا وویل چې مثلا تاسو اسناد هم نه لرئ لیکن د اسناد درته چې وو په دغه هېواد کښې ما څه ډېر اسانه سره ترلاسه کولی شوی ځکه دومره شناخته وو هغه مې لارو دومره بلد وم خو ما نه غوښته چې داسې کار وکړم ځکه دا د خپل هېواد سره یو قسم یعنې خیانت یې بولي یعنې داسې خوښ مې نه کړ خو دلته داسې ده چې موږ ماشومان چې دي د تقریبا دا درایم نسل ده چې دلته لویږي د موږ ماشومان کښې زما خپل ماشومان دي او زه یم دا یوه ورځ هم په دې هېواد کښې موږ خوشحاله نه یو چې تېرې کړو خو دلته له بده مرغه هلته په افغانستان کښې د افغان کډوالو ته باید نړیوال احتیاطي تدابیر ونیسي مثلا داسې کډوال دي چې د هغو کورونه وران شوي ځایونه وران شوي دي
مننه
له لاسه ورکړي دي
مننه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت نو افغان کډوالو ته پیغام څه دی که پاکستان کښې دی یا ایران کښې دی یا نورو لرې نږدې هېوادونو کښې
نو زما دا پیغام دی ورته چې هر څومره زر کېدی چې باید خپل هېواد افغانستان ته ولاړ شو زما په شمول ټول یعنې څومره چې په ایران کښې دي که په افغانستان کښې دي یا په نوره نړۍ کښې دي نو خپل وطن چې ده خپل وطن ته باید دوی ولاړ شي او بې له ځنډه ځکه هلته خو اوس هغه جنګونه او چاپي او بمباري هغه له منځه تللې دي مثلا
یعنې امنیت
بالکل تل تله شوی بالکل خو یو مشکل داسې دغه هغه مشکل دا ده چې له بده مرغه اکثره داسې مشکلات چې ستونزې دي چې دغه کډوال که چېرته په شروع کښې ولاړ شي نو دوی به له خپل وطن سره بلد خو به یې مینه ایسته ورسره خو دلته داسې دي اوسې داسې امکانات دوی ته نشته باید دا ورته ماهیه شي او د افغان کډوالو سره دوی ملل متحد چې د اقوام متحد دی د یونیسیار اداره ده یا آی او ایم ده څومره ادارې چې دي دا باید د کډوالو سره ډېر کومک وکړي او دلته پاکستان کښې چې کوم کارتونه دوی جوړ کړي دي باید دغه باندې رقم چې کوم ورکوي دا ورته زیات شي او هلته چې دوی ته ښارګوټي جوړ شي د دوی د تعلیم بندوبست وشي د اوبو د خلک شي ځکه بیا به هېڅ مشکل نه وي سلطان محمد انشاءالله خپل
وطنو
بالکل موږ ته ډېر ګران دی خپل هېواد موږ ته ډېر ګران دی.
د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په پاکستان کې میشت افغان کډوال کشمیر خان زرملوال سره د ازادي رادیو مرکه واورېده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغان سندرغاړې زلاله هاشمی میړه وایي نوموړې له تیرو څه باندې دوه اونیو راهیسې لا درکه ده. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو او بېلابېلو امنیتي ادارو او بنسټونو ته له مراجعې او پلټنو وروسته لا هم نه دی توانېدلی چې د زلالې اړوند هیڅ ډول معلومات ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي او د کابل ښار اوسیدونکو زلالې هاشمی کورنۍ ادعا کوي چې نوموړې له تیرو شپاړس ورځو راهیسې نادرکه شوې او دوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی د جون په شلمه د زلالې په ټلیفون له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
تقریبا کته امروز 16 روز شوه چې پلاس شم نه لرم په واده سیروس به اېد مونده بود
نن شپاړس ورځې وشوي چې له میرمن مې هیڅ معلومات نه لرم. اختر ته درې ورځې پاتې وي چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره دوی خاله لور سره یې ولاړه. له هغه وخته چې ورکه ده مختلفو امنیتي بنسټونو حوزو ته ولاړو. تر اوسه چې شپاړسمه ورځې ده هیڅ اثر یې نشته. زما غوښتنه دا ده چې د هغې د آدرس مړي ژوند او دا چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي.
د ده په وینا زلالې خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای سي نادرکه سوی ده. سید محسن وایي چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرکه سوی د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستر وي. د زلاله هاشمی خاوند ادعا کوي چې په خو وخت نو وخت یې د خسرګنۍ د کورنۍ له خالصتونز سره مخ شوی خو اوس مهال له زلالې سره خوشاله ژوند درلود. د سید محسن د ایدال مخې د زلالې مور او پلار له یو بل جلا شوی او مور په پاکستان او پلار په ایران کې استوګندي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده. له هڅو سره سره د زلالې هاشمی له مور او پلار سره په خبرونه توانیدو. د زلالې د میړه په خبره په دې ورستیو کې جرمني ته د تک کیس پروسس شوی او ټاکل شوی و چې دوی لاندې ورځو کې له افغانستانه ووزي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپورټ خبرېدو تاسو ته رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د زلاله هاشمی نادرکه کېدل اندېښمنوونکي بولي. د دې ډلې د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
هنرمند افغان ښځه داسې ورکېږي هیڅوک نه پوهېږي چې چیرې تللې او څه بلا ورباندې راغلې ده. دا په دې معنا ده چې له دې وروسته به هیڅ افغان ښځه په افغانستان کې د امن احساس نه کوي. نن زلاله ورکه ده، سبا به د چا نوبت وي. دا بیره هر ورځ د افغان ښځو سره ده، خصوصا له هغو افغان ښځو سره چې په هنر، تعلیم، رسنیو یا ټولنیزو برخو کې کار کوي. موږ باید چپ پاتې نه سو. که سکوت وکړو شایي سبا نورو ښځو سره هم داسې وسي. موږ د زلالې له کورنۍ سره ملاتړ کوو.
د حمله رسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړې په موندلو کې مرسته وکړي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه او سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته یې لار وموندله.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن هم دوام وکړ. د ایران پر اټومي تاسیساتو او د توغندیو پر مرکزونو د اسرائیل سخت بریدونه د تهران د رژیم د بې ثباتۍ او په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې هڅې انګیرل کیږي. په داسې شرایطو کې آذربایجان د ایران شمالي ګاونډۍ هڅې کوي چې خپل دریځ روښانه کړي او څرګنده کړي چې دای د دې جګړې برخه نه دی. احمد شیبر نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د ایران پر اټومي او توغندیو تاسیساتو د اسرائیل بې ساری برید په تهران کې د رژیم د بې ثباته کولو ګواښ رامنځته کړی دی، په ځواب کې د ایران د توغندیو بریدونو په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې احتمال زیات کړی دی. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف موسکا د دولتي تلویزیون د کمرې مخې ته د اسرائیل له نوي ډرون سره یو ځای څرګندېدل د اسرائیل او آذربایجان د غلي اوږدمهاله او د پام وړ اړیکو یو وړوکی انعکاس دی. د اسرائیل له دې بې پیلوټه الوتکې چې له ترکیې سره یې یو ځای جوړه کړې ده آذربایجان د ناګورنو قرباخ په جګړه کې په 2023 کال کې د ارمنستان پر ضد کار اخیستی و. د آذربایجان اړیکې له ایران او ارمنستان سره ډېرې خوږې نه دي. د 1990 میلادي په وروستیو کې په آذربایجان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ کاسلارچ وایي چې الهام علیف باید له اسرائیل سره خپلې اړیکې ټینګ وساتي، ځکه چې له اسرائیله وسلې اخلي او اسرائیل له آذربایجانه تیل پلوري. په روسیه کې د کارنګي یوریو آسیا مرکز کې د جنوبي قفقاز کارپو زایور شریف هم وایي چې آذربایجان له ایران سره په جګړه کې هیڅ لیوالتیا نه لري او د ایران په خاوره کې د اسرائیلو د بریدونو ملاتړ نه کوي. آذربایجان خپل دریز روښانه کړی دی چې د شخړې برخه نه دی. الهام علیف تر اوسه د دې پېښې په اړه په عامه توګه څه نه دي ویلي، خو د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په هغه ورځ چې اسرائیل د ایران په وړاندې خپل پوځي کمپاین پیل کړ په یو بیان کې وویل چې باکو د بریدونو له امله ژوره اندېښنه لري. په بل ورځ دغه وزارت اعلان وکړ چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ایراني سیال عباس راغچی سره خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې آذربایجان به اجازه ورنکړي چې خپل خاوره د تهران د برید لپاره وکاروي. په 2012 کال کې د آذربایجان پولیسو اعلان وکړ چې دوی څو کسان نیولې دي چې له ایراني استخباراتو سره اړیکې لري او ادعا کوي چې په هغه هیواد کې پر اسرائیلو د بریدونو پلانونه جوړوي او تهران باکو له اسرائیل سره د ایراني اټومي ساینس پوهانو په نقشه کولو کې په مرسته کولو تورن کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو له وزارت څخه چې کله د آزادي اروپا آزادي راډیو په دې اړه پوښتنې وکړې، د آزادي راډیو برېښنالیکونو ته یې ځواب ورنکړ. له تهران سره د آذربایجان اړیکې کړکې چن خوندې دي. د ایران نفوس په عمده توګه شیعه مسلمانان دي. شیعگان هم په آذربایجان کې اکثریت دي او د پاموړ سنی مذهب هم شته، خو آذربایجان په رسمي ډول یو سیکولر هیواد دی. په ایران کې د فارسیانو وروسته آذریان دوهم لوی اقلیت جوړوي، یو حقیقت چې ځینې وختونه په تهران کې رژیم اندېښمن کوي. ځینې اټکل کوي چې په ایران کې د آذربایجان د ټول نفوس په پرتله ډېر آذریان شته. د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز ښار چې د اسرائیلو لخوا په نقشه سوی د ډیری ایرانی آذریانو کور دی. که چیرته د اسرائیل او ایران ترمنځ شخړه ژوره شي یا که د ایران رژیم په بشپړه توګه سقوط وکړي، نو پایله یې په ټوله سیمه کې جدي بې ثباتي کېدای شي. زایور شریف په روسیه کې د کارنګي یورو آسیا مرکز کې د جنوبي قفقاز کارپو وایي ایران سوریه یا عراق نه دی. شریف زیاتوي ایران ډیر نشتې دی، په دې معنی چې هر ډول ګډوډي به په جنوبي قفقاز کې احساس شي او آذربایجان لکه د ایران نور ګاونډیان احتمال لري چې تر هر د سیمې مخکې دا فشار زیات احساس کړي.
له خبرونو ور اخوا
نن سبا په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې په پرله پسې توګه د مشهورو افغان هنرمندانو کنسرتونه روان دي. هارون پاچا، خاپری نغمه او جاوید امیرخیل له دې سندرغاړو څخه دي. دا کنسرتونه چې لا هم روان دي په دغو هیوادونو کې د میشتو ډیری افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوي دي، خو یو شمېر وایي دا چې د رخصتیو په موسم کې نه و پلان شوي دوی ترې بې برخې شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
پوروپای هیوادونو کې میشتو افغانانو تر روانه میلادي میاشت سندریزه ده. د جون 15مه په الن کې د جاوید امرخیل کنسرت د کنسرت تیات هیواد کې میشته ولشه او خو هیوادونو په سلګونه د موسیقي لیوال افغانان ورغلي وو. په دوی کې یو 15 کلن افغان میرمن هم د شنو غوښتنو په راپور کې واخیستل شي. خپل احساسی له ازادي رادیو سره داسې شریک کړ:
زه د جاوید جان کنسرت لاړم، ډیر مې زړه خوش او خوشاله شوم چې وامه ورته ډیر خاندانونه وکړ چې وایم ژړه ولا ما هم ژړل وطن پسې خوشحالي.
ټکر شوی چې امرخیل په بلجیم، فرانسې او جرمنی کې هم کنسرتونه ورکړي. هارون پاچا بیا له جاوید یو ورځ مخکې د بروکسل په اوسټیټ را څرګند شو. دا کنسرت چې بلجیم کې د افغان کلتوري بهیر په قربتوب جوړ شوی و، مسؤلین وایي تر اوسه و پورې کسانو پکې ګډون کړی و. د دې ټولنې د مشرتابه شورا یو غړي سید حضرت آزادی رادیو ته وویل:
نو هارون پاچا ډېر ښه وطني سندرې پکې وخلې او ډېر ښه پروګرام تیر شو. د دې ترڅنګ د افغانانو تنده ډېر وروسته او څټ ماته شوله او په تیر بیا د وطني سندره نو ډیر زیات هر کلی سفر وګرځیدلې.
ښاپیرې نغمه هم د جرمني په کولن او فرانکفورت ښارونو کې کنسرتونه درلودل. د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې هالند او لندن کې به هم هنري پروګرامونه ولري. هاخوا بل پیژندل شوي سندرغاړي فرهاد دریا په استرالیا کې د کنسرتونو لړۍ پیل کړې. خو د جرمني استوګن یو 15 کلن افغان ځوان احمد مسی وایي دی له دې کنسرتونو بې برخې شو، ځکه په خبرې د رخصتۍ په موسم کې نه و.
کنسرتونه اروپا کې سخکال خول ډیر ول، خو د رخصتان په موسم کې نه ول. د دې لپاره مونږ ونه شو کولای چې په دې کې ګډون وکړو. که راتلونکي کې په دې رخصتان په موسم کې وینو نور به هم خوي.
په ډیرو اروپایي هیوادونو کې معمولا د ښوونځیو او لوړو زده کړو د مؤسسو د دوبي رخصتۍ په جولای او اګست میاشتو کې وي. د یادونه ده چې مخکې هم په بیلابیلو هیوادونو کې افغان هنرمندانو هنري پروګرامونه او کنسرتونه درلودل، خو سږ کال د جون میاشت ډیره سندریزه شوه چې ښایي خاطرې یې تر ډیره په اروپا کې د میشتو افغانانو د مسافرۍ د زړه تنګو ورځو ملګری وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د ښځو لخوا نه ښځو ته مجلې خپل یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي وایي هدف مو د افغان ښځو غږ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي څرګندوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
زه خوشاله یم ته ځکه چې اشرار کلای سویدین جنو مرمنو لخوا
افغان خزان جنو لپاره د قرب نوم د انلاین مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي فتنه ژوند و. فتنه وی اقرا درې میاشتنی چې څلور ګڼې خبرې او یو کلنه شوه. ل خبرولو یې د دې هدف د افغان جنو او خزو غوچتول او ورته انعکاس ورکول دي.
هدف مو د افغان خزو ژغت انعکاس ورکول او د غوچتول تر نورو رسولون او څو د افغان خزو وخت ځای نه سي ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي وي او یو انګیزه خبره کوو شو تر څو پورې د اهلي کال وکي او بل هدف مستور خوشحالي خپله یو خپلواک ژغ ولري یو مجله ولري.
فتنه ژوند چې خپله هم له لوړو زده کړو راګرځول شوي یو انجلۍ ده وایي اقرا مجله یوازې او یوازې د ښځو لخوا نه ښځو ته ده.
دا مجله خاص د ښځو لپاره ځانګړې سوې ده او په کې د مېرمنو او نجونو لیکنې خپرېږي. خاطرې او هنرونه او د ښځو لپاره معلوماتي علمي او روغتیایي لیکنې خپرېږي او یو غیر شخصي مجله داسې په هیڅ ارګان پورې مربوط نه ده.
نوموړي وایي اقرا د افغانستان په دوه رسمي ژبو پښتو او دري خپرونې لري او هیله لري چې یوه ورځ یې په فزیکي ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم لرو چې یوه ورځ یې په فزیکي ډول هم دا مجله نشر کړو. په اوس وخت کې د دې دغه د اقرا د مجلې د انلاین بڼه غوره ګڼم تر فزیکي، ځکه چې موږ یې په انلاین ډول کولای شو د نړۍ تر ګوټ ګوټه مجله ورسوو. او تصمیم لرو چې راتلونکي کې په انګلیسي ژبه هم خپره کړو تر څو خپل ژغ په لیکلې بڼې نړۍ ته د افغان ښځو ژغ ورسوو.
د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښ دي. له دې ډلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټولګه نه ګڼم، بلکې یو فکری کور، یو ادبي چاپېریال او یو معنوي ځای ګڼم چې د لوستونکو ښځو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داسې یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفي ژوروالی او هم ادبي ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیزه برخه کې فعالیت کوم او خوشاله یم. هغه څه باندې چې پوهیږم د قلم په ژبه نورنجونو خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
د یادونه ده د افغان جنو لپاره د آنلاین مجله داسې مهال خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې په رسنیو کې د ښځو په حضوري کار کړن محدودیتونه لګېدلې دي. طالبانو په رسنیو په ځانګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډېری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. آن دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه و سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې همدا روانه لمریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو د اف ام راډیوګانو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې ښځینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې شي. د تیر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په خپور شوي قانون کې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوی چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قرائت نشي کولی. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.